ای خبری با اسمت ساروان باشید.
من نیمی سب قدر منو اوریدون که السلام علیکم. ساعت 8 بجه شوی پا دیخ پروانه که اوری چی افغان چارواکی لپاکستان افغانستان تا دا طالب مشانو دا لیجدی دو راپورو نردوی دا دیو نور و موضوعات و تفصیل خبرنو روز تولندی کشی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د پرلپسې مرستو ژمنه تازه کړه. د سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله او د هیلری کلینټن کمپاین وایي د ویسکانسن د راپور د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. خبرونو تفصیل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. ښاغلی جانسن پرون په کابل کې سن هرس پوځي اکاډمۍ ته لاړ او وویل چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت له لارې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر مرسته جاري وساتي. بوریس جانسن هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکېلتیا کمه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغان دولت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ورمه ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 450 سرتیری لري. په جوزجان ولایت کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې مړه کړې دي. د جوزجان ولایت مرسیال عبدالرحمن محبوب دی تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلې نارینه مړه شوي دي. سباندې لس ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي دي. همداراز دوی ښځې او درې عمر خوړلې نارینه هم یخنۍ مړه کړي دي. دا پیښې په مغول، سردره، بی بی مریم او قروغ سیمو کې شوي دي. شغل محمودی وویل لسکونه کورنۍ اوس وخت د جګړو له امله له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه جوزجان ته کډه شوي، خو دوی ورسره روغتیایي او مالی مرستې کړي دي. د جوزجان د درزاب ولسوال رحمت الله حشر بیا خبرداری ورکوي چې که له بې ځایه شویو سره سمدستي مرسته ونه شي د تلفاتو شمېر به نور هم زیات شي. د سرپل والی وای وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره د شنبې په ماښام په مزار شریف کې په یوه غونډه کې وکړه.
گزارشات ما میرسانه که حدوداً قبل از جنگ اخیری که
زموږ د راپورونو لمخې په سرپل کې تر روستي جګړې مخکې د هغوی په خبره شپېته تنه فدایان روزلی وو. دغو کسانو زموږ د خلکو او امنیتي سرتیرو په وړاندې خپل رول ادا کړ. شاغلی وحدت وویل چې د طالبانو تر څنګ په داعش پورې تړلي کسان هم د سرپل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. د سرپل والی وویل که څه هم طالبانو پریکړه کړې چې له سرپل څخه د بریا لپاره لار هواره کړي، خو افغان پوځیانو د خلکو په همکارۍ د دوی مخه نیولې ده. سرپل په وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد دی او په خپله پر ظاهر وحدت هم تېره اونۍ د یوې انتحاري حملې هڅه وشوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د عمومي کمپاین پر مهال په بامیان ولایت کې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو اتیا قضیو د ثبت خبره کیږي. د بامیان ولایت د ښځو چارو رئیس کریم سالک آزادی رادیو ته وویل په دې قضیو کې د ښځو وهل ټکول، د ډوډۍ نه ورکول، د واده په نیت له کوره تېښتې، ځورونې او توهین شامل دي. د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندیدی هیلری کلینټن کمپاین ویلی چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی چې د رایو بیا شمیرنه یو چل دی. د ویسکانسن د انتخاباتو بورد د جمعې په ورځ اعلان وکاوه چې د رایو د بیا شمیرنې په خاطر د گرین پارټی د کاندید جیل سټین غشتنه ومنله. هغه په ویسکانسن کې د رایو شمیر ګډوډ بللی و. ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د رایو بیا شمیرنه هغه هم د هغو انتخاباتو چې لا وختي سیال خپله ماته منلې درغلی او چل دی. د هیلری کلینټن د کمپاین وکیل مارک الیاس ویلي که څه هم د رایو د سیستم د حق کېدو کومه نښه یې نه ده ترلاسه کړې، خو بیا به هم په بیا شمیرنه کې د دې لپاره برخه واخلي چې ټول ډاډمن شي څو انتخابات لکه څنګه چې ټولو غوښتل همغسې ترسره شول. په مشیګن، ویسکانسن او پنسلوانیا ایالتونو کې د رایو توپیر دومره ډیر نه دی بلل شوی چې کلینټن پکې بریالی شي او د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې د دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د سوریې دولتي خبري اژان سانا پرون وویل سوري ځواکونو د هنانو سیمه بشپړ نیولې او اوس دا سیمه له ماینونو پاکوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د دې سیمې نیونه تاییدوي، وایي چې دولتي ځواکونه پر دوو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د سوریې پوځ د روان نومبر په 15مه حلب د نیولو لپاره حمله پیل کړه. په دغه شار کې شاوخوا 2.5 لک ملکیان گیر پاتې دي. د سوریې د پوز په هوایي او ځکنۍ عملیاتو کې شاوخوا 212 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوشه باید عامه وژنه وپیژندل شي. پروشینکو د یادو کلونو د لوژې په نتیجه کې د مړو شویو کسانو د یادش په مراسمو کې چې په کیف کې جوړ شوی وو وویل ما یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په دې مسئلې کار کوي، خو نړیواله ټولنه او نړیوالې موسسې دا موضوع هم عامه موضوع وژنه یاده کړي. د 1930 کلونو په لوژه کې د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین پر مهال په اوکراین کې 2 میلیونه کسان مړه شوي وو. په اوکراین کې د لوژه وروسته لدې د لکونو انسانانو د مړینې سبب شو چې د جوزف ستالین سرتیرو د اوکراین بزګران د حاصلاتو د راټولولو له لارې ډله ییزې بزګرۍ ته مجبور کړل. تاریخ پوهان وایي چې په 1920 میلادي کال د حاصلاتو په ټولولو کې کمزورتیا د شوروي د پخوانی اتحاد د مدیریت له امله وشوه چې لوژه رامنځته کړه. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینی وایي خوشبینه دی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک د تیلو د تولید پر کمولو موافقې ته رسیدلی او د رواني میاشتې تر پایه د تیلو بیې لوړېدای شي. زنګینه همداراز ویل د نومبر په 10مه یعنی راتلونکي چهارشنبه به د ویانا په غونډه کې د ایران د تیلو د تولید د اندازې په اړه پریکړه اعلان کړي. زنګینه دا خبره پرون په تهران کې وکړه. اته بجې او اته دقیقې شوې تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي له پاکستانه افغانستان ته د طالب مشانو د لیږدو راپور ردوي.
د طالبانو غیر دغه مشرانو نه یا دغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې.
ولسی جرګه د وزیرانو د استیزا په قضیه کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني بولی، خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي
قضیه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوښ دي چې خوراش امنیت لري، خو د پرمختیايي چارو غوښتنه کوي.
دلته اوس ډېر خلک دي، نفس زیات شوی دی، نو کنی نکوته ضرورت دی او دغه کنی نکوته چې د دوا وځي په پورتو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مهاجر افغانانو غواړي
موږ وختونه له افغانانو څخه دا چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي دغه ټولنې قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هیواد امن نظم ته ضرر ورسوي.
په شمالي ولایتونو کې کوچان وایي سړې هوا د دوی څاروي مړ کړی دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل ممکن ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشانه په پا پاکستان کې اوسي. د بلې خوا د ولسمشر مرستیال وایند وایي چې جګړه پراخه ده خو د افغانستان هیڅ ځای ته د طالبانو د مشرتابه شورا نه ده انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په یو راپور کې ویلي و چې ممکن طالب مشان له 15 کلونو وروسته افغانستان ته تللي وي څو نیول شوي سیمې وساتي او دایمي حضور ته امکانات برابر کاندي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زیوډان دی کوي.
په ارګ مانی کې د لوړپړو مقاماتو تر سرګندونو وروسته د هلمند والی هم د ولایت ته د طالبانو د شورا انتقال او د هغوی د مشرانو راتلل ردوي. د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالانې دي، نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې هک شکل سره جدو لولپوري مسولین او یاد کوټه شورا د تنظیم انتقال شوه.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د ریپورت لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند له کرګا دویمه او درېمه امنیتی حوزو ته هم ورسېدل او لنګدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتي روانې دي. اخو د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړی وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شیدوی ان تخپل رهبری را انتقال کړي، دا شیدوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې راشي نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرنی ملاتړ معلوم دي. شمال ته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی د شوراګانی په نومونو دي، هلته فروختونونو کې د دوی درملنې کیږي، هم د دوی ته پیسې راټولې. په افغانستان کې نه دوی روختون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې چل او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا 14 منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قمندانانو تر منځ د لانجو هواره مهمه دندې شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د پاکستان سرحدي سرغړونې ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورند کرښې پر صفري نقطه د بیرغ په پورته کولو سره یو لړ پوځي مراسم ترسره کړي دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیم راپور وبرې.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرښې د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅکله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلینزی د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼل او ویل چې افغانانو تل د خپل خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړي او پر راتلونکو کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبیه کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل ده او افغانان به هیڅ کله هم د خپل خاورې لوي لیشت څخه تیر نشي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورن پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورن پر پوله سرغړونې کوي، بلکې په خاطر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلي، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیش را در پیوند به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند د فرضي کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان له لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځنګړو مراسمو ترسره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی او دا یو نامناسبه او پرونکې او د دواړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان په دی وروستیو کې د ډیورن پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بللې ده. د چارو پوه سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نه کړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استیضاب په مسأله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په عمومي غونډه کې وویل د وزیرانو د استیضاب موضوع که د سترې محکمې د دخالت د قضایی ارگان حقوقی ارزشتونه تر پشتونی لاندې راولي. لبلی خوا ځینې حقوقی کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساس قانون د 29 مادې د وروستي بند مخې د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. په دې اړه واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیضاح په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکېچ نور زیات نه کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې ورځې د عمومي جلسې مشري کوله وویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزه زیاته نه شي.
د وزیرانو د استیضاح پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرېنږدي چې دغه کړکېچ له دې ډیر شي.
ښاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیضاح د ولسی جرګې قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یوه سره کرخه ده او هیڅوک نشي کولی ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې دوه اونۍ وړاندې 14 وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 80% څخه کمه مصرف کړې وه استیضاح کړل چې اووه تنه د دغې جرګې له لورې سلبي صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیضاح او سلبي صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله. له بله پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې ستره محکمه دې پرېړه خپل نظر شریک کړي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29 مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. له ډلې کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي، او که ولسی جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو فکر کوم چې هلته اشتباه کوي، باید دقیق دقت وکړي او دغه آخري بند د نوې مادې په نظر کې ونیسي. په دغه حالت کې مشکل له منځه ځي.
د اساسي قانون د 29 مادې په وروستي بند کې داسې راغلي په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړه وي. خاغلی رنجبر ویل که د سترې محکمې پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیولو سره شفافې هیڅ لري. دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي، نو کړکیچ به له دې هم ډیر کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. په یاد لرئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې ځینو راپورونو کې ویل شوي ول چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته انتقال شوي، خو افغان چارواکي نه مني. دا مسله بېله ده چې دوی واقعا انتقال شوي او که نه دي انتقال شوي، لیکن زموږ پوښتنه دا ده چې که د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته انتقال شي، ځینې خلک وایي چې په طالبانو به د پاکستان نفوس کم شي او ممکن افغان طالبان د سولی خبرو ته حاضر شي. ستاسو په نظر د طالبانو انتقال، د طالبانو البته د مشرانو انتقال څه اغیز لرلی شي؟ ګټورې بولی او که نه بولی؟ هیله ده چې په دې اړه به نظر څرګند کړئ. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له بلغاریا خبریدونکي صوفیا ګلوب ویبپاڼې په یوه لیکنه کې په دې هیواد کې د هغه کډوالو چې ډېرې افغانان دي او د پولیسو ترمنځ په وروستیو شخړو یو رپورټ خپور کړی، وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډانیل میتوف د کډوالو د کړکیچ په اړه بلغاریا کې د افغان شرزدافی رحمت صدیق دلیر سره خبرې کړې. خبرونه د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټونو په حواله وایي د اروپا په تکل وتلي هغه کډوال چې دا مهال په بلغاریا کې پاتې دي، یوه لویه برخه یې افغانان دي او د هغه کسانو چې د پنجشنبې په ورځ د هرمنلی په کمپ کې له پولیسو سره په خوډب کې ښکېل وو هم ډېره برخه افغانان دي. ویبپاڼه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وایي په هرمنلی کمپ کې چې د کډوالو د موقتي استوګنې لپاره جوړ شوی، ټول اقدامات د پناه غوښتونکو اساسي حقونو ته په پام شوي. نوموړي زیاته کړې هغوی چې په وروستیو بلواګانو کې سرغړاوي او تاوتریخوالی کړی د بلغاریا اړوند ادارې به یې قضیې څېړي. خبرونه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي میتوف له خولې زیاتوي چې هیواد یې د هرمنلی د کډوالو په موقتي کمپ کې د شرایطو د ښه کېدو ټولې هڅې کوي. نوموړي له افغان شرزافیر غوښتي چې د هغه کسانو په پیژندنه کې دې ورسره فعاله مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته یې استول یقیني شوي او هغوی ته دې د سفر د اسنادو د ورکولو بهیر چټک کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره په خوالي کوټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د هرمنلی کمپ یې خبره د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیزې نه کوي. برایت بارت خبرونه بیا یو بل موضوع څېړلې، وایي د افغان چارواکو خبرداریو ته د امریکایي چارواکو نه پاملرنه ښایي په باګرام پوځي اډه کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې سبب شوې وي. د خبرونې په وینا د نومبر د 12 نیټې له هغه خونړۍ حملې مخکې چې د باګرام په پوځي اډه کې دننه یې دوه امریکایي سرتیري او د هغوی دوه قراردادیان ووژل، د افغانستان د ملي امنیت ادارې لږ تر لږه دوه سلی امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې د پوځي اډه کې د یو برید احتمال شته او د دې اډې ځایي کارکوونکي یې په پلان کې لاس لري. په دې برید کې 14 نور امریکایان ټپیان شوي وو. پرونه زیاتوي افغان امنیتي چارواکو څو ځله امریکایانو ته ویلي وو چې د دوی د ځایي کارکوونکو په اړه څېړنې کوي او له دوی یې د معلوماتو غوښتنه کړې وه، خو امریکایانو دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه و ورکړی. برایت بارت خبرونه وایي پر باګرام پوځي اډه مخکې هم بریدونه شوي، خو دا لومړی داسې بریدو چې پکې بریدګر د دې پوځي اډې دننه برید ترسره کړ. خبرونه زیاتوي دا د دې څرګندونه کوي چې په دې پوځي اډه کې د کارګرانو د استخدام په برخه کې د امریکایانو د تحقیقاتو پروسه دقیقه نه وه. خبرونه وړاندې ویل له دې پیښې وروسته اوس امریکایي چارواکي چمتو شوي چې په دې پوځي اډه کې د ځایي کارګرو د ګمارنې په برخه کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وکړي.
په مطبوعاتو کې کتنه کې د بلغاریا د مهاجرو موضوع هم یاده شوې و. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید له افغان کډوالو سره د هغې ګډې اعلامیې پر اساس چلند وشي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدراعظم وروستۍ څرګندونه چې ممکن ځینې افغان کډوال جبران بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ګډې اعلامې سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخو ډب وکړ چې له امله یې شپه بلغاري پولیس ژوبل شول. عبادالله هنانزی په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلی.
یو ګډ اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو، نو که هره پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي، هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتماً خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یا د افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې، د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو، ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره تماس کې شو او د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي، او یا هم په کابل کې د دوی سفیران او دا چارواکي موږ غواړو له دوی سره خبرې کوو.
یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کېږي میاخیل صاحب، هغه دا دی چې طبعاً دا ډول پیښې او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیښې کوي په هغې باندې اغېز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغېز کولی شي او که نه؟
طبعاً دا خپلې اغېزې لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي، دغې ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغېز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کېږي، تر تحقیق لاندې نیول کېږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هېواد غواړي چې افغان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. له هغه وروسته افغان حکومت هم خپله بررسي او څېړنه کوي. که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناه اخیستلو نه، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چیرې کوربه هیوادونه یې وباسي، نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویمن.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو سره اوریده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار تر ټولو امن ولسوالي پنجوایی اوس د جنوب تر ټولو امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک وای په آرامۍ کې د ژوند چاري پر مخ بیي. خو د دې ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له دولتي خدماتو اوس هم بې برخې دي. ځایي چارواکي وای چې حکومتداري پیاوړې ده او د ولسوالۍ د امنیت په سمېدو کې د خلکو همکاري خورا ارزښتناکه ده. محمد صادق رشتینی لکندهار په دیاړه راپور راستولې.
د کندهار پنجبای ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکښې فعال وه او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالۍ ده او خلک یې په پوره ارامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالۍ چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیري وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوک څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پستنج څخه د پولیسو او امنیتي پولې دوی ته امر راوستي، دوی د خپلو حکومت په ملاتړ او په حمایت کې کلکه ودرېدله.
د پنجبایي اوسیدونکي هم خورا خوښ دي او پنجبایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي. خو د پرمختیایي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استقاق چې پنجوایي ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کلینیکونه ضرورت دی او دغه کلینیکونه چې د دواو زپور ته ضرورت شته. دلته سړکان پاتې دي، بیا ډمبار نیم جوړ شوي دي، نیم پاتې دي، نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاکې جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسي.
زموږ زیرات اوس پاتې دي، کوم کشمش چې کوم اوجو چې کوم ریحان دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
کڅه هم د پنجوایي په گاونډي ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو په خوانی زورونو ته په کتو سره د دولت پروژه درې جیاوار دي چې خپل سیمه په خپل وساتي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوچیانو مشران وایي چې د واوري ورښت او رواني یخنۍ د دوی سلګونه څاروي ضایع کړي دي. په شمال زون کې د کوچیانو سراسري شورا غړي وایي چې سربیره پر دې چې د دوی څاروي له منځه تللي، په ګڼ شمېر سیمو کې د دوی ماشومان او ښځې د څښاک اوبو او صحي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په بلخ کې د کوچیانو مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی عزیز راډیو ته وویل چې د شدید واورې ورښت او یخنۍ له یوې اونۍ را په دېخوا 1500 مواشي په دې ولایت کې له منځه وړي او د حیوانات اولفه یعنې خواړه تر واورې لاندې شوي دي.
د وخت کمواله لکبل دا راپور به په راتلونکو خبرونه کې وړاندې شي. اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې یو اته به یو ډیر دقیقې لاند خبرونه لرو. لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر او روچه که د طالبانو مشان له پاکستان افغانستان ته انتقال شي نو د افغانستان پر وضعیت او اصول به تاثیر سوي، څه فکر کوي چې اغیز به څه وي؟ یو شمېر کسان ممکن فکر وکړي چې کېدای شي د پاکستان نفوذ به پر طالبانو کم شي. که تاسو په دې اړه هر ډول نظر لري اوس هم کولی شئ چې د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې خپل نظر راواستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې شي. په جوچان کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وژلي دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د عمومي کمپاین پر مهال په بامیان کې په تیرو اتو میاشتو کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو اتیا قضیو د ثبت خبره کیږي. د امریکا د جمهوری غوښتون کې د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین ویلي چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیاشمیرنه کې برخه اخلي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینوی خوشبینه ده چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک د تیلو د تولید پر کمولو موافقه ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پیروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوږه باید عامه وژنه وپیژندل شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زادران ادامه خواهد یافت. پاکستان از سالها به این سو به عنوان حامی طالبان مسلح و آنهایی که حملات مختلف را در افغانستان انجام میدهند دانسته می شود. گفته می شود که رهبری طالبان در پاکستان است که به شورای کویت معروف است و از همانجا در افغانستان فعالیت ها را رهبری و تنظیم می کند. حالا برخی آوازه های وجود دارد که شورای کویت به ولایت هلمند منتقل می شود. با آنکه والی هلمند این را رد می کند اما وی تاکید دارد که رفت آمد طالبان مسلح و مقام های این گروه به این ولایت ادامه دارد. به باور شما منتقل شدن رهبری طالبان به هلمند چی تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا دست پاکستان به این ترتیب از حمایت طالبان کوتاه خواهد شد؟ از این حالا تا ساعت 9:30 با همین موضوع در برنامه میکروفون شما با شما خواهیم بود.
بله، قدر من آوردون که لکه سنگه چه جاوید نعیمی در طول موضوع داده چه که د طالبان و مشان له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال شي نو اغیز به ولري. آیا لکه سنگه چه ځینې وایي ممکن په دې توګه به په طالبان و د پاکستان اغیز کم شي او په نتیجه کې به طالبان سولې ته حاضر شي؟ او که تاسو بل نظر لري، هله ده چې خپل نظر د افغان بسیم د 1300 شمیرې له لارې راواستوئ. البته ډېر اوریدونکو دا لطف کړی دی، دوی نظرونه لولو. منتها ډیرو په خپل نظرونو کې ویلی دي چې مثلا او دوی انتقال شوی دي یا دوی نه دي انتقال شوی. البته اکثریت دا خبر رد کړی دي چې طالبان انتقال شوی نه دي. نو زموږ سوال اصلي دا نه دی، اصلي سوال دا دی چې که چیرته انتقال شي نو ګټه یې شته او که نه شته. د ټلیفون شمیرې دی 0 9 2 3 5 4 0، بل شمیرې ده 0 8 2 5 5 5.
بله، و اگر با انترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین به آدرس ما radio.azadi زنگ بزنین، radio.azadi. حالا یک شنونده در خط تلفن منتظر هستن، بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله، شکر فراهی ام لفرا ولایت.
مهربانی کوی فراهی صاحب.
بله، دا چې اوس کم خبرون نشر سوی د طالبان مشران افغانستان ته راغلی دی، زه دېته په 2000 ګورم. یو دا چې تقریبا په افغانستان 50% طالبان په لاس کې دی، ممکن د کوټ شورا را نکل کړی وي. ابل هم دوی داسې دغه کوي چې د پاکستان له فشار څخه هم یو اندازه ځان ګوشه کې چې پاکستان د فشار څخه لیرې شي. د لمد عمر خان په وخت کې هم داسې وړاندیز شوی چې باید افغانستان ته راشي، خو حالات خراب اوس ممکن افغانستان ته راغلی دی. او بلکې خدای وکړي چې د سولف مبارک هم یو لږ دغه وسی ځکه د پاکستان له فشار څخه خلاص نه مده غوړندل.
صحیح، ډیره مننه. د 50% خاوره چې دی ویل په دې کې ایران کړو. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلامت اوسې.
صبح ګرامې ته د خیر مېنې چې ویلایت ګرامې سروان ته وینې حیات عزیز.
سلامت
په خیر.
مننه کوم.
زمانو قاری عبد الله د تخار ولا د شکمش ولا سوالای نه تاسو د تلیفون لپاره خیر مې دادہ مې تخلص کوله.
مهرباني صاحب.
سلامت اوسین عزیز. دل ما قسمه کې بل شمو او بار احمد دوستو معلومه چې سره چې روډي نهایت عبد الله ګو نازنین شما خبرې کې واشه میدید. واقعا خبراتون قابل البته ستایش است.
سلامت
باشید. خبرات طرف من سره میکنم از شما جهان سپاس و امتنان میکنم با عنوان شهرمند دوردست افغانستان.
مهربانی کرد.
سلامت
با شما. قسمی عرض کنم از دو دل که انتقال شهرمند شارب ها از کشورهای پاکستان البته در ولایت هلمند گزارشات را که شما نشر کردیم، من فکر میکنم تاکی طالبان را میتونه که از تحت تسلط پاکستان خارج کنه با فکر شخصی خودم. البته با فکر که من خودم شخصا نظر شخصی خود نیست که من اگر فکر شخصی خود نیست نمیزه محترم که اگر طالبان از دولتی از مثلا شورای کویته خود پاکستان با چی در افغانستان انتقال شد، فکر میکنم روی استقلالیت طالبان کدام اثری مثبتی نخواهد داشت. به خاطر از اینکه اگر در دوجه مثلا انتقال هم میشه، ایها باز هم در ولایت هلمند زیر اثری پاکستانی ها فعالیت میکنند، زیر اثری پاکستانی ها فعالیت میکنند. من فکر میکنم کدام اثری مثبتی را من در تغییر موضوع طالبان یا مثلا در تغییر موقعیت طالبان، چون از اصل یک چیزی رونما میشه که مثلا در تغییر جغرافیا میشه که از خاک پاکستان به خاک افغانستان منتقل میشه، لیکن تاثیرات مثبت را روی فعالیت های زیاد که ما بخوایم از روی شکر بکنیم مثلا در افغانستان ما چیزی را نمیبینم، به خاطر از اینکه پیشتر را نمیبینم. چرا که اگر از اوجه هم یا مثلا انتخاب شون در اولاد هلمند، بازم زیر اثر و زیر نظارت آیسهای پاکستان یا فعالیت میکنن. اینا در فعالیت هایشان تغییر ما فکر نکنم بیارم، به خاطر از اینکه اگر اکمالات هم میشن از اوجه میشن، اگر مثلا برشان تجهیزات هم صورت میگیره، اکمالات هم صورت میگیره، فایسه هم جمع میشه، برای مثلا عظمو جمع میشه. یک چیز دیگر چی شمدیدی خود خدمت شما عرض کنم جناب ساروان تبیلی حیات محترم، که ما در یک مدرسه های پاکستان در مدرسه احسن العلوم در کراچی پاکستان که بر رهبری مفتی درباره خانی داره میشه، ما در اونجا تحصیل میکردیم، درس میخوندیم. در اونجا یکی از رهبرهای طالبان به نام مختومی عبدالسلام که وزیر فرهنگ طالبان بود، در اونجا هر روز هر هفته در اونجا طالبان میتینگ داشت و گفته پنجابی ها البته جلسه داشتن. در اونجا می آمدن ما در با عنوان شرمن از ما دعوت میشید، ما در اونجا گاهی نگاهی تشریف می بردیم، البته غیر رسمی. ما در فعالیت های سیاسی شما نقش نداشتیم، خالبت ما را با عنوان فشار در اونجا می بردن یا بازار یا برازی که به خاطر اینکه ما با عنوان شرمن در افغانستان در اونجا جمع باشیم، یا مأمور رهبرایشان بیانیه می دادن رسمی در اونجا چند جمع میشید، رسمی در اونجا پول جمع میشید، رسمی در اونجا پول برشان جمع میشید، پیسه جمع میشید برشان، اما تنخواه مقررشان به خاطر سازمان مجاهدین جهاد در افغانستان تحت همین عنوان برشان پیسه پول و چیزی که امنا لازم داشتن برای طالبان جمع آوری میشید. این وقتی که از یک کشور این قدر یک اکمالات این تو یک مثلا از حتی ملت از کشور مردم عوام اونجا پیسه جمع کنند برشان تنخواه بتن اکمالات بتن مثلا گروه ها را ما فکر نکنم که با خاطر تغییر جغرافیا در روی طلامتر روی فعالیت های طالبان در افغانستان داشته باشه. من شخصی کنم نظر شخصی خود ما برادر محترم کنم.
سلامت حسین. نه کور ودن سلامت حسین. بل اوریدون که لرود تلفن لاری. بله مهربانی
بفرمایید. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالکریم ریلمن ته خبرې کوم ساتر په تماس کې
مهرباني کوي عبدالکریم صاحب
دا زه موږ په دې اکل باندې دا وایي چې موږ د طالبان د حالت وینو دغه فعالیت کې زیات شوی دي هم د پروس کال راهیسې یعنې کوم طالبان چې دا خبره کوي دا د نسبتا کوچنۍ خبره جوړېږي ولې موږ یې وینو په دا علاقو کې تقریبا د عراق کندهار د سړک څخه یو کیلومتر دغه دولت نشي تللی نن په دالاس کاله باندې کله دي دا خودلته یعنی غټه عمومي لار ده.
بله
نور ایلمن خو ما سره په ټول ایلمن
دا سیده دا لکن پښتنه ده نه ده عبدالکریم صاحب پښتنه دا ده چې کچیرته دوی را انتقال شوی وي هلمند ته راغلی وي نو اثر به څه وي فکر کوي چې د پاکستان له نفوذه به خلاص شي؟
اثر خدا دی اثر خو معلوم دی چې ګوره دوی طالبان اوس د دغه پرچم باندې استقلالیت یې زیاتې کوم چا نړیوالو ویل یا خلکو داسې خبرې کولې هغه شاته کړه هغه دا ثابته کړه چې اوس دوی طالبان چې دا وخت هم مختاره وه او دا مختاریت یې په دې خاطر معنی دا طالبان پر ځان باندې یقین پیدا کړي چې یقین نه وایي څوک چاته دونه مشران په دونه غټ ځای کې یعنې په کوچني ځای کې نه سره راټولې نه هم یو راټولې نه هم
په یو دانه لام پر یو ځای باندې نه معلومه. تیر کال رئیس لیکن د طالبانو ویند وای چې څو میاشتې کېږي چې دوی را انتقال شوي دي. طالبانو ویند البته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي. مننه عبدالکریم صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزاد است.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
بخیر
باشین. صاحب مهرباني.
بله برادر از ولایت بغلان عبدالله هستم. از ولایت بغلان هم شما به تماس شدیم. همی موضوعی که همی شورای طالبا با هلمند انتقال شده یا نشده شما ای چیزش همی گفتین که ای چی تأثیری خواهد داشت آیا ای درست است یا نیست؟
بله.
درست و نادرستش انتقال شدنش الله عالم خو اگه انتقال شده ای بسیار کار خوب است. ایر ما خوشدارش هستیم به خاطر که امی طالبا کلانه طالبا امی همه اشکس اگر شورای شخصی همه امی مردم افغانستان است که در اوجه نشسته. این که در خود افغانستان ما بیه با مجاهدین دیگر یک جای شد و در ساحه باشه و طالبا امی را میخواهیم که یک ولایت دو ولایتی را که مکمل یا سکوت بدهن هم امی کلانهش در امی ولایت ها جای میشه. وقتی که جای داده شد او برادر پیشتر که من خیلی جای تاسف هستم از تخار که گفت داده بود که ولی وقت افغانستان هم به بازم از طرف آسایی داره میشه. این گفت از این برادر هم بلکل رد میکنم. به این خاطر رد میکنم که امی سابق پدرهای ما شما میرفتن از این پاکستان سلامی آورد ولی او را هیچ کس نفر آسایی نفر امریکا نمیگو مستقیم امریکا استنگر میداد ولی در مقابل روس میجنگیدن.
ولی فعلا که هیچ اگر همکاری یک چی که ثبوت نداره در این پیش طالبای افغانستان یک طرف پاکستانی باشه، باز مردم چیز میزنه که مردمی افسوس به این ملت افغانستان، همین طالبا همش افغانستان یک تا پاکستانی در افغانستان وجود نداره که طالبای پاکستانی خود پاکستان موقعیت
یه مروزه خبرهایی که نشر میشه سب که شورشی ها میگن کشته شدن خارجی بود، در بینشان پاکستانی بود، از نزدشان اسناد پیدا شد یا گرفتار شدن پاکستانی بودن، اینا یعنی کلش چی هست پس؟
بله من این طالب نیستم، ولی در صحیح طالب هم موقعیت دارم، خواهیم از من خبر دارم، همین جمعی بسیار جنگ های بین نیروهای امنیتی و طالب ها شده، من دیدم شاید حال است، من یک دانه پاکستانی وجود ندارم، من میگم من خودم آمده در منطقی ما آمده نان دادیم چای دادیم برش، یک تبلیغات دولت هست، یک تبلیغات همین نیروهای امنیتی است که مردم ها در چشمش خاک مندازه، مردم فریب میتن، این ما خوش هستیم، ما هم کارش هستیم که بیاد داخل افغانستان شورای خود بیارن، از افغانستان هستن، از همین کار خود تنظیم کنن، کمی نام بدگی که هست که میگه این در پاکستان هست، از پاکستان همین گم شو از این بجای دید
زنده باشید، تشکر
سید، سلامت تو سید، لیکن دوی دوانه ولی چی نو در دوم رو وقت چی حل تول نو سره لدی خوز پاکستان هم ویل چی هلته نشته و پل طالبان هم ویل چی هلته نشته، لیکن دا خبری خود طوله بیا غلطی ثابت شوی که چرنگه پر حال بلا اردون که
تنو باتر و یک چیز دگر هم سروان سوی پیش ازی که بریم به شنونده همیز که از تمام شنونده ها میخواییم که تبصری روی اظهارات دیگه شنونده نداشته باشند، مستقیم نظر خود را بگویند، این شنونده ما بیشتر تلاش کردند تا با اظهارات یک شنونده دیگه تماس بگیرند، نیوتر نکنین لطفا، وقت ما را هم نگیرین،
بله هر چوک دی خپل نظر سرگند کرد، بله. چوک آزاد دی خپل نظر دی وازی سرگند بیو، بله اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
میره بونی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
احترامات چاروان صاحب، ډیره خبر نامه منش په انتخاب کړی ده، خو زه فکر کوم دا یو گیم ده د پاکستان د استخباراتو چې دغه شایعات په خلکو کې مرا مخته کړه، حتی غیر مستقیم دی تاسو ته رادیو مرسیدله، او په دې شپو ورځو کې دا د استخبارات د پاکستان اجنټان چې په افغانستان کې دي، او اوس هم زنګ وهي سره، بس د دو ښه بازار ګرم ده، دا یو گیم ده د پاکستان د استخباراتو چې شاید یو څه طالبان به راغلي، یو څه مشران به راځي او جیبه، خو دا ډیر په ضرر د افغانستان ده، او په ضرر د نظام د افغانستان ده، او په ضرر د خلکو
ده. یعنی تاسو وایئ چې که د طالبانو مشران په پاکستان کې پاتې شي هغه په ګټه ده، او کنه را انتقال شي افغانستان ته؟
پاکستان کې پاتې شي ښه ده، اقلا هغه د استخباراتو د پاکستان به فشار لاندې د نړیوال وي، او خلک به په دې پوهي، لکه د مونږ بعضې ناآګاهانه وطنداران یا آگاه دي یا ناآګاه، یا غړي د استخباراتو دي د پاکستان یا اجنټان دي یا نه پوهېږي، اقلا دا دو به پوه شي په څه چې مستقیما تاثیرات د پاکستان دي، او دا گیم د پاکستان ده، او دا پاکستان غواړي چې ځان له فشار نه د نړۍ خلاص کړي، او دغسې یو مسله یې را شروع کړې ده چې هله انتقال کېږي او انتقال شوي دي یا ځي یا راځي، دا خو ټولو ته واضح ده او ټولو ته معلومه ده چې دا یو استخباراتی معامله ده، او دا د استخباراتو جنگ ده، او دا د آی اس آی مستقیما مسلې دي چې را جوړوي. نو په دې کې د ما هیله د مال وطندارانو نه او د خپل افغان ورونو نه داده، هغه څوک چې که اجنټان دي غو سره زه کار نه لرم، هغه څوک چې نه پوهېږي باید چې دومره فکر او منطق را پیدا کړي چې دا لس کاله یا پنځه لس کاله استخبارات مستقیما د پاکستان دخیل و، او دغه مشکلات یې جوړوله، که نن هلمند کې راځي، که بل ولایت راځي، بل ولایت راځي، دا بیا یو ګیم یو معامله د پاکستان ده، نو دا پر سخت په ضرر د افغانستان ده، او د افغانستان د خلکو په ضرر ده، اقلا چې په پاکستان کې و پاکستان حکومت به لږ ذره فشار لاندې و، خو اوس په پاکستان نړیوالو ته وایي چې هغه داخل ته تیری دي، نور له ما نه خلاص دي، ولی ما هغه جنرالان به یي، ما هغه خلک به یي، ما هغه مشورې به یي، لا نورې به هم ښې کېږي، لا نورې به هم له ده نه به نظم و نظام د استخباراتو ټینګېږي.
درسته. مننه، سلامت و سیکر و در
تشکر. پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد آمدن، هر لحظه میرسه پیام های تازه بر ما، تشکر میکنیم از او شنونده ها، همه تا دقایق بعدی پیام ها را به خانش میگیریم. یک شنونده دیگه از طریق تلفن هستن، بفرمایید سب، رادیو آزادی است، مهربونی کنن سب،
خبری بود.
مهربونی
مهربونی مهربونی مهربونی مهربونی مهربونی
مهرباني کوي
ما نظر دا شي دا کوم خبرې شي دا رادیو د نشرات شي د طالبان را انتقال شي افغانستان ته دا د پاکستاني جیم سي ځان د فشار د نړیوالو خلاص کړي د امریکایانو سره دا چې په مخ کې هغه د تیرو کلو کزیرا پرته کا د ودانې ادام کړ د ایسویانو یو څوک چې ژلي هغه د ودانې انتقال کړ په دې وجه چې ځان د امریکایانو د فشار څخه خلاص کړي را انتقال شوی هم د افغانستان په ځان دي د ځکه چې د نړیوال د فشار څخه ځان خلاص شي
سلامت وسه یو خبر باید وشي چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د طالبانو مقامات او همدار د طالبانو ویاند ویل دي چې د طالبانو مشان پرسته څو میاشتو کې افغانستان او غالبا هلمند انتقال شوی دي یا تللې دي لیکن دغه راپورونه د افغانستان حکومت د هلمند والی تایید کړی نه دي نو دا خبر دی واضح وی چې یو خداوی بل خداوی بل اوریدونکو لرو انجینیر صاحب متی الله خروټی پیغام مو هم را رسیدلې دی خو نوبت را نو ور رسیدلې چې د ټلیفون لاري د اسکایپ لاري را سره ده
میرا فرمایسه
بله سلام علیکم جناب ساروان صاحب سلامونه تاسو ته او قادر حبیب صاحب ته وړاندې کوم عرض کوم دادی چې د طالبان او د مرکز انتقال هلمند ته کوم درد نه دوا کوي تر هغه پورې چې طالبان خپل ستراتیژي باندې تجدید نظر و نکی او ستراتیژي هغه اهداف چې تا کړی دي هغه اهداف باندې تجدید نظر و نکی زه فکر کوم دا تاثیر نداری او دا د انتقال خبره چې گویا انتقال سوی ده دا هغه مسائل پر ارتباط لري چې مستقیم من قابلو اعلان وکړي چې موږ حمایت کوو طالبانونه د داعش په مقابل کې دا استخباراتي لوبي دي مخکې اورورم دا خبره وکړل دا فقط دا دی چې د افغانستان د خلکو د ملي اردو د پولیسو او د حق کو مسله خو مفکوره د غور ته پیدا کی گویا تشویش پیدا کی
بلرس
انتقال خام دا وسم به هر نقطه کې طالبان وجود لري فیزیکی وجود لري نو بنان انتقال سم مفهوم لري فقط او فقط انتقال هغه زمان دا تحصیل لري چې خپل استراتیجی کې تغییر راولي او زمان چې تغییر راوست هغه بیا کډ افغانستان د ولس په ګټه وخخو کبه توان بیا به تشویش ور خبري
تشکر سلام
من نه
من خردیشت یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید سب رادیو آزادی است بعد از اونها میریم به پیام ها
سلام علیکم نورالله د هلمند ولایت نه
مهرباني کوئ نورالله صاحب لطفا له رادیو لری شی یا ایټی ټکی
تاسو اوریدونکو ته سلامونه
سلامت اوسئ
سروان صاحب ما نظر دادی چې پاکستان وای او طالبانو ویان دای دا کړی دی چې هلمند ته د طالبانو شورا یا طالبان کوم غیر راغلی دی دا په کلکه سره موږ د فکر نه کوم چې دا هلمند ته راغلی او یا دی د عدالت په هلمند کې دغه وکی
بله صاحب کور ودان مننه هم دومره لنډ نظر دیو
یک شنونده سروان صاحب فکر میگم بسیار دیر منتظر ماندن اینا رو میگیریم بعد از اون میریم پیام ها که پیام هم خیلی زیاد است بفرمایید سب رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم سروان صاحب سلام علیکم
کور دی ودان ل رادیو ل ریشه و خبری وکي
سلامت خوشاله اوسئ د موضوع پاکه من نظر ده اول خو لکاس نه لکه ماره کسان چې د طالبانو په طرفداري خبرې کوي تاسو
دغه سيد موږ نه باندې کړی تاسو لیکن بندو خیر ځکه چې تاسو له موضوع وته تر اوسه مو دې چا په ټلیفون نه باندې کړی اوس په پیغامونه ولولو
بلې عبدالصبور ساحل از تخار نوشته کرده که دفتر طالبان اگر داخل افغانستان بیای از هر نوع تهدید که درباره صلح از طرف پاکستان میشه محفوظ میمانم مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که این تمامش تبلیغات دولت افغانستان است هیچ وقت طالبا مرکز خود را تغییر نمیدهند محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که بزرگای طالبا هیچ وقت به افغانستان نمیان چرا که اکمالات طالبان از طرف پاکستان است گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که اگر شورای کویته به دستور طالبان افغان و دور از حمایت آیسای به افغانستان منتقل شود میتونه در پروسه صلح مؤثر واقع شود اما گفتن پاکستان هیچ وقت طالبان را از دست نخواهد داد سنا سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که به این صورت مرکز طالبان به افغانستان انتقال دادن نخواهد شد به خاطر که گفتن کمک های جهانی بر پاکستان بند خواهد شد ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن شورای طالبان از کویته به افغانستان یک کار مثبت در پروسه صلح است و گفتن بعد از او اثرگذاری حکومت پاکستان بالای طالبان کمتر خواهد شد گلاب از ولایت ولایت هرات نوشته کرده که شورای طالبان تا زمانی که خارجی ها در افغانستان هستند به این کشور نمیان. و عبدالحنان از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که برگشت دادن رهبری گروه طالبان از پاکستان به افغانستان زنگ خطر جدید به گوش رهبران حکومت و تمام مردم افغانستان است. باید که اینا طالبان را البته گفتن سرکوب شوند و متلاشی شوند.
عبد فرال بالا بلوک څخه وای شاید چې طالبان راغلی وي که چیرې راغلی وي دا به شکار شوي ځکه چې د پاکستان له اغیز څخه به خلاص شي. عزالرحمن له ننګرهار لیکلي وای د طالبانو انتقال او نه انتقال د افغانانو په ګټه نه دی، دوی که په هر ځای کې وي نو د افغانانو په ګټه نه دی. نادر له خوست لیکي وای دا خبره د طالبانو چې افغانستان ته راغلي دا د پاکستان یو فریب او دوکه ده، دوی غواړي چې نړیواله و افغانان وغولوي. نادیا میوان له زابل لیکي د طالبانو د بیان خبره ناسمه ده، د دوی ملاتړې غواړي چې په دې خبره خلک وغولوي چې ګواکې د دې د دوی نظامي کمیسون نور په ګاونډي هیواد کې نشته. محمد فهیم عجیب له میدان لیکي که د طالبانو مشان افغانستان ته راوستل شي هم جنگ به ادامه لري ځکه چې جنگ جبهه کوي. وفا نیازی له خوست لیکلي وای پاکستان په هر حالت کې له خپلو غلامانو نه ملاتړ کوي که دوی په افغانستان کې وي او یا هم له افغانستان دی باندې. عبدالصبور لیکلي دی وای که د طالبانو مشران افغانستان ته انتقال هم شي دو دوی د کورنۍ غړي بیا هم په پاکستان کې ګراو دي. بل اوریدون که عبدالمتین مسروری لفاریاب لیکلی دی باید طالبانو مرشان که دا پاکستان و افغانستان که دا پاکستان نه افغانستان تراغیلی دی دا افغانستان پر جنگ به هیچ اغیز و نکری. تورجان لفرا ولایت چخه لیکلی دی چی دا باکوا و لسوالی و سیدون کری و ازما پر نظر دا طالبانو مرشان دا پاکستان لمنگلو که خلاص شی نو دا شکار دی او ممکن پا افغانستان که سول راشی. او سیلاب ل سپین بولدک څخه لیکي وای که چیرې طالبان د پاکستان څخه راووزي نو طالبان به سولې ته حاضر شي ځکه چې که چیرې طالبان په پاکستان کې وي نو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان هم سولې ته نه پرېږدي.
تشکر از تمام شنونده هایی که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. سلامت باشین، لطف کردین و یکی دو شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاوید لشاجوی نخبر کنم زابل ولایت. لازمون نظر د طالبانو راتک افغانستان ته یا د هلمند ته یا بلات ځای ته لازمون نظر یو مثبت خبر ده د افغانستان پر کرکیچ باندې به ان شاء الله د حل لار جوړ شي. ځکه د افغانستان خپل خلک دي چې افغانستان ته راشي او افغانستان ته رانه کړي د پاکستان که څنګه څه فشار یې له هغو څخه به لرې شي. لازمون نظر د خدا څه خبره ده.
ډیر مننه چې له نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کوي لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ.
مهرباني.
متاسفانه چی ستاسی آواز هم متاسفانه واضح نده، خو خیر له موضوع هم لکه چه خارج خبری کوی پر حال. بل اوریدون که تبا ور شو و هیله ده چی آواز هم واضح وی. مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامت باشی. مهربانی
جمعگل زیر ما در بادقه سوله از سناری کنواری.
میره بانی جمعگل صاحب
دا خونه خامخه چی را غیلی بی طالبان و دقیقه دا چی را غیلی خونه دا دقیقه دفع را غیلی چی جزریه پی ادامه افتیم.
درست سیده، یعنی تصور تا خوش بینه نیست. بل اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از این شنونده قطع شده و یک شنونده دیگه فکر میکنم هستن در خط تلفن. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی و تجر.
بله من تجیم دویرم.
مهربانی کنین زهیر صاحب.
ما تغام دادوی دا طالبان پرانج دا چې دا دغه خارجان یو احسان دی.
پونه شوم خیر کړي شاوریدون کې پوښی وی، یعنی تاسو وایئ چې نه دی راغلی دا یو سیاست دی؟ نو ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر
بفرمایئ صاحب. صدیقی صاحب فقط یک دقیقه وقت داریم، بفرمایئ صاحب.
نظر من این تبلیغات که راه انداخته شده توسط دوستای طالب آدم کشای طالب آدم پاکستان میخوا یک نوع امون افکار از خانم آمد به این مطور بگیسته که نام با بستر آیس آیس مربوط با پاکستان است در خاطر من اوشی را میجنن میخوا یک میده بدون بسیدن به این جواجه در درون خود اخل منطق ندار از این نام تولستار برای توبستا آدم کشای طالب به هلمندی آیا نیروهای کماندوی افغانستان نبیخند نار مورد حملات هایی قرار ده نیروهای هایی آمریکا نار مورد حملات هایی قرار ده میتا شما میبینین در گزارشات با حسنوات داشته میشید که زندان توپستای طالب در هلمند مورد حمله قرار گرفت، شب خون زده شد و این قدر افراد ملکی و نظامی از اوجه کشید.